دی. دا ترکیه ولسمشری مانی ویلی چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د تروریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا اردوغان او بایډن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګ ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډیره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګ ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم سنگینا کور دل غلر ډکشا دا دوړه قمه غنم دی ولې راوړي؟
پاسل کې باید زمونږ په وړو کې سبو سم غټوي ترڅو زر حسم شي. له دیو جنا تور غنم سپین سره یو ځای غډو او له خوړلو یې خوند اخلو.
په هیګم دا کارونه شبنم خزه ته کوي چې ماشوم لري. خدا زه به خبره خواندم چې د خزه روغتیا ته پامونه که او د بی غوري نه ماشوم را شو.
خدای دی وبخي. دا خبرم دا د دې ترڅنګ زمونږ ټولو ته هم غټه لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام لغه لډک شي. ما تا ګورا چې ژرنده ګړه يم او لا تر اوسه په دې نه مزونه نه پوهیدم.
دا د خوشو چې خبر شوې
خو اوس به د سنگین جان د غنمو هم وخورم او خو به ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوان ورکی.
وایم لا دې راته لره
خانو تاسو کې نه خپل کیسه وکړي زه درنه لاړ.
چیرته روان شوې خوشاله کا؟
و ګورم چې د خاکانداز کاریګر راغلی او کنه. بیخی نا وخته شو.
ظالمان که خوشاله کا خپل کور جوړ کړای وای دومره موده کې به وختي اخلاص وو. خاکانداز نشه بیخی قصر شه.
بی غوري زمونږ د ټورو ده کنه یا وشاری چاره ده یو هفته کې خلاصيږي.
آی کور دې د سبوزدار غنمو نه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشال خیلو کلی په خار بدل شوی وای.
دا سمو وای چنار ګولا نام خدا خلق ډیر تیار دی اڅه وکینو خپل ژوند او کارم لري.
وایم کور دی لغه لډکشا تموله جب زوره ورسړې ام په میخ وای ام په نال وای بی غوري کو او بیا وای چې کال لرو.
بل جنا ماتم د خنځي کتابونه واخله چې سبقونه پیل کم ګنی ډیر به روسته پاتې شم.
ریختیا وای لوری مگر زموږ په شاخوا کې څو ځای نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه هم تیریږي چې بیا خوانځي ته رسیږي.
نو بیا څه کوي؟ پرېږدې چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي.
ما چیرته ویلې دي چې زده لاړ نشي؟ خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو. یوازې زموږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او رخ د لارې یخنۍ او ګرمۍ هم ده. بیا امنیتی خو پر ځای پرې ده چې یو نیم کله په مخ کې راځي.
ولې؟
مقصد مې نه اهله او مزاحم خلک، ماشوم زورونکي واغه کسان چې د نجونو ښوونځي تک سره جوړ نه دي او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مشه سنگین لالا.
سلام ټولو ته. جوړه وسې ملالې جانې.
وعلیکم. شبنم دې څکړه؟
ویدا شوې وا. هغه مې ونکه. آرام مې پرې خوده.
ښه دې وکړه سنگینه زوی. پرېده چې منظم استراحت وکړي. ډېر ورته ښه دی.
لالا ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړې چې ویل ولم.
د ملالې پلاره ګوري چې خپل عریضه یې ورور ته وړاندې کړه.
د هوښیار بني ادم نه جار شم. رښتیا سنگینه زویه، همدا اوس د ملالې د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې.
هو، باید غم یې وخورو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي تر څو نجونې یوسي او راوړي.
سنگینه زویه، څوک پیسې لري او څوک نه لري.
هغه څوک چې د ټول نه ډېرې پیسې لري د ناتوانو برخه دې هم ورکړي، هر اقل ثواب خو کیږي.
زوی جانه، دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویا.
تاسو خپل فکرونه وکړئ. که مجبوره شم په پښو ښوونځي ته ځم، خو د کور په کونج کې نه کینم. پوهېږي چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلې لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
اوهو ملالې لورې، مه ژاړه نو. ولې ولې دې پلار جګر خونه کوي؟
غلی شه ګرانې خور کوي، هیڅ نه شو. یو باسکیل اخلم او تا وړم او راوړم. غلی شه نو، مه ژاړه. غلی
د یو دوا د درې
غلطی ما کوه. ګوره همته مصیبت لا تر اوسه درې نه دی پوره شوی. او په دې کار کې غواړی چې را باندې چلو وه. دا
یاره دې چلو مونږ به دې ویلو ته پریدا چې درته مو سپارلې به زر زلې حساب کا.
رښتیا وایي، اصلي خبره ستا هو ده. ها 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 ده
دغه دې دې پینځه چیشي پینځه سو. ها دا واخله
راک وایم. الله دې راکړي خیر. تراکته یو دای او واره که ماته مصیبت ها. وګوره دغه وګوره دغه سندیش کې دلته دا وخت وخت
سم دی. وروره ډیر وڅرګی ته مکوا.
ګوره ماته مصیبت زما کولنګي چرګو باید ستانه ټونه هم ای نیوی نیوی ویو داسه کاغذ پیچ لکه چاړه سړی ګوته پری کی. دغه څه
زلالا ستا کولنګي چرګم چندان نه نو لوڅه غاړه وا چې څنګه دې چرګو اماغه سیم پیسې درکې دروخله.
وایم کور دی لغه لې ډک شه. رښتیا وایي نو. خبره ډېره موږ ده وا د همت نه چې هم دومره هم لاسته راغلې معجزه ده.
غله شه، همت هر څه کوي خو د خلکو مال نه خوري.
ته هم پوهېږي وزم چې همت صبره نور کمال نه لري. او ښه ده، زه خیر بیسې.
ښه شو چې دا معامله مو په خیر خلاصه شوه.
صبر صبر، چیرته چوتر خانه؟
ولې بیا څه خبره شوه؟
ځان مه تېروه.
د څه نه؟
د سپینو زرو کړی څه شوې؟ هغه څه
کومې د سپینو کړی؟ ما سپین مې نه دي لیدلي. خبر چې ته څه شی وای؟
ګوره ماته مصیبته، ما سره چل مه کوه. لومړی ځل مې درته وویلې چې کړی غوښتون کیم، اوس هم درته وایم. هو ځان مه تېروه.
نه پوهېږم چې څه اوتې باوتې وای. هغه د چرګ دی و تاوان مې درکو، خو کړی مړی مې نه دي لیدلي او نه پېژنم چې څه رنګ دي.
وا وا کور دې لغلې ډاکشا، اوس ښه شو. مصیبت بیخی کڑای نه پیژنی.
د چنار پانه یا گل، شاید د چنار چنجای ووسی. ستای زمان پا کار که غراز نشتا. د زانه د تروو مچ مچ وڑاوا چی بیا دی خپا کما.
هاو سلا و که هاو سلا، خبری تر دیزه راغلی لگی پاتی دی. ولی زان جیگر خونه کوای؟ چنار گلا ته غراز ملارا، پریده چه پخپلی حل کدی.
نه خوش علا که، چنار گل زما یار ده، باید ده چی زما پلوی بکی.
وایم کور مو لغا لیدک شا، زه د حق پلوی کوم. تر کومه ځایه چې ما د عاشق چر کتلی و، دا دوه ګناهګار سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې. نور نو زم نه پوهېږم.
وایم چې خدای دې اجر درکړي. او ای ماته مصیبته، ته پوهېږې چې چرګ هغومره ارزښت نه درلوده، خو د سپینو کړی عین د غور نیکنه مې میراث راته پاتې و. که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی. او ما ته یو دنیا ارزښت درلوده.
اوس نه ښه شو لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه.
زه کوزې وزې سره کار نه لرم. همدا اوس چرګ مې هم ډېر خفه کړی نه یم، خو زړه مې د سپینو کړی پسې نږدې ده چې وچوي.
لا حول ولا. ویم خدای دې زاره ترقه که. شکر دی وباسا چې د چرګ تاوان مې درکو. نورو د سپینو کړو خبرې راته مه کوه، نه مې لیدلی او نه تاوان درکوم. لازه تر لندن خلاص زه چر چرته ځي.
دغه دی اوس ښه شو. خو خدای چې پلارنۍ ډول غاړې ته واچوم که نه ټول کړی در باندې خپروم. د ځمکې وي که د اسمان نه وي، د سپینې کړی در نه اخیستونکی یم.
رښتیا یې ویلي، کدواړه خواوې جاهلان وي نو که زنځیر وي شلوي.
اومه جانا چیرته منډې وهې؟ نه چې شاده مخه کړې.
دا خو سنگین دی. سلام علیکم سنگین ورورا. نه والا بس پریکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم. زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کیږي.
ستړی مشې، ډیر ښه کوې. د دې ارزښت لري چې زه هم در سره جوګه شم. دا کار دې زه هم والا چې واڅولم.
ټوکې مه کوه سنگینه.
نه والا جدي وایم اومې جانا، که یقین دې نه راځي همدا اوس در سره روانېږم.
اوس ښه شو، خوشحاله دې کړم. نو بیا درځه چې ځو.
راځه نه امیده. ته وګوره دې آزاده طبیعت ته، دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. موږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا د پاره ترې ګټه نه اخلو؟
سمه خبره کوې سنگینه. پوهېږې چې د غر ختل مې ډېر فکر نه پس خوښ کړو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو، دویم دا چې خرڅ او مصرف نه لري، یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي. نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟
زما په خیال نور هم باید وهڅوو. په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی اومې جانه، وای چې ما هر وخت له اوبو ونیسې تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو. لږ به دمه وکړو، بیا به ورشو.
رښتیا وایې اومې جانه، لومړی یو وړه ساه نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده. رښتیا ورینداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو.
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تګ ته یې پام و، چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي. بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسالې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به خطرو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نشي.
سمه ده اومې جانه، درځه هله.
دادا راغلمه. سلام ترور جانې، ته یې وبخي.
وعلیکم سلام لوري،
ښه ویده شوې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخي.
نه لوري، ښه کوې چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنگین سره وغږېدم او تو مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یمه چې ستاسو کور ته راغلې. د ټولو ماته پام دی سنگین جان سره.
جار دی شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شې، فکر دې آرامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبخت ښځې به ټول کور سنبالو، بیا هغه هم د خوښ یو خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول.
د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي. د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چاته مهمه ده. خلک زده کوي چې صدقه خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم، تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
همدا کار به وکړم.
دغه دی روجې مبارک میاشتې کې هم سپاتې نه دي. خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په ښه توګه ترسره کړي.
آمین.
رښتیا وایې مولوی صاحب، خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه. دغه شرعي حکم د حاجي شیرین په برخه کې که روجه وخوري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس ته له لاسه، ولې یوازې حاجي شیرین وایې؟ پوهېږي چې عین شبنم د سنگین میرمن هم دې شمیر کې راځي.
هو هغه هم امیدواره ده، ماشوم یې په ناس دی.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روجې په مناسبه ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روجې د نیولو توان نه لري نو بیا دې فدیه ورکړي.
یا الله قربان دشم، ته څومره مهربان یې.
بېشکه
یاره مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورېندارې په خاطر وړکې، دغه د اوس دم بوجې په شا راوړې ده. خبر به در کړو چې مرستې ته مې چنارګل درلیږلی وه.
خیر دی، دا کارونه ما ته هم ښه دي، غړي مې فعاله وي او جوړ اوسم. خیر یوسې؟
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلي سرمایه یې. تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله به زموږ نه خوشحاله شي.
استغفر الله، زه څه کاره یم اوس چې ستاسو ملا شوی یم؟ په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم ترسره کړې.
مولوی صاحب، ستاسو عمر ډیر دی، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو. نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږدئ.
فرزانه خورې، مینه خو خلاصه شوه، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کوم.
شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول دی او خار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې در به کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني روغتیا ده. هر عمرو یو امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرام روح او روان ولري او خوشاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زر زر او کم کم. او ته په خپله شبنم خوري، باید میوه او سبزیجات زیات وخوري.
رښتیا فرزانه خوري، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړی کېږم، پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هره ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه.
سنگین جانا، وا دې ورېدل؟
ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم، مور جانا مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته نه پرېږدي.
سنگینه وروره، ته په خپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري.
په سترګو فرزانې خورې.
د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وایي؟ بېخي غلی کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟
سلام علیکم دادا جانه، زه یم زوی دی، شیرزمان.
څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا د جرجي، څه حال لري زویه؟
شکر دی دادا جانه، ادی مې څنګه ده دادا جانه؟
ته وګوره دادا، پیسې زه در باندې مصرفوم، پام دې ادی خواته ده.
نه دادا جانه، تمره ته ګرانی.
دادا دې در نظر کی، پوهیږم، مقصد ټوکه مې در سره وکړه. ښه ورکه که خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې؟
خیمه والا، آخری کال مې دی، نور خلاصېږم.
ښه، نور څه پاتې نه دي، یو کال بل هم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیر سره کور او ژوند جوړ کې.
نه دادا جانه، باید موثری مې واخلم.
ولکه وایم، څومره وخت نور به د دادا وعدې نه لرې اوسې؟ ورپسې خپه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟
خپه شوی یم، څنګه نه یم خپه؟ په همدې خاطر څو ورځې اختر نه دی، مخه راځم له خیره.
ښه، رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راځه. ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګو روښنايي ورکړم زویه.
رښتیا ادې مې چېرته ده؟
ترور کره تللی ده.
زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم.
زه هم خوشحاله شوم زویه. نو بیا راتلو ته دې د استاد فیروز موټر راولم، پوه شو یو که
نه؟ نه، موټر ته ضرورت نشته دادا جانه.
څنګه ضرورت نه دی زویه؟ ته څه وایې؟ عین وایم، هغه شکلا خو پېژنې؟ هغه شکلا د ډول موله سره راولم، آخر د ملک اصغر خان یزبین زوی، پوه شو یو که نه؟ اورې؟ هلو، بلې اورې که نه زویه؟ لکه چې قطه شو. ته ودره چې د استاد فیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره د هغه دی پیدا مې کړه. استاد فیروز په خپله دی. استاد فیروز اورې؟ زه یم استاد فیروز، ملک اصغر خان یم، اورې؟
مور جانې، شبنم خورې، غنچه گل ماما راغی، زما په خیال چې زما سودایم راوړې ده.
خور دې جار شه، زما نه خو ملالی جان ډیره خوشاله ده.
پختنه مکوا هر کله وای وراره می یو شان تور ته به سبدی کی چې پختنه مکوا په
ناغدو پیسې کوی ولی سودا واخلې غلې
ستړی مشه غون چاګل ماما
سلامته اوسه جوړه اوسه
ستړی مشه غون چاګل اورورا
سلامته اوسه شبنم خوري
کومه سودا چې نو می درته ویلی و راولې دیدی
څنګه نه کومله چې تاسو لیکلو دانا دانا په دکاندار ملوسته او هغه سای می دی
وی جان سخه خسته چمبیره وړی دی
داده دغه پسور پورا ده ګوري پوته کې سوري نه لري
داغه ده ته خو چمبم وهلې شي
د دنیا کوم کار دی جز بلار نه يم الله خیره د دلاور خان مسه پیدا شي اجدا شوکولاته نشته ز په خپل ته خوشاله چمبا وهم
پام کوا چې شوکولاته خبرې نه خبر نشي کنه نور بده د کلی کیم پرې نګ دی پویږي هغه او ځان احمد مصیبت سره وهی
بے غم اوسا د دلاور خان کړي ما سره ځان وهلې نشي هغه کزور لري ز جبه لرم جبه داسې ملامت کم چې په خپل رانه بخشش غوړي
مور جانې دا چمبا واخلا وګوره سوره خسته ده واړم د خپل وراره د زیږیدو په ورځ ښه چمبا وهم چې بیا ونه وایې ترور مې زما په پیدا کېدو خوشاله نه وه
ستا دی مینی کندرسی که نجار شما تو ودریگه چه غنچگل زمونگ سودا را اوخی
دقا ده جرنگانه مورتا واخلا
ماشوم بخپل سم جرنگانه ده لطروس دی لوبو سامان اخیستو تا وقت شتا
قربانی شما دخپلی ترور جرنگانه
زا سا ساعت بم خطیر شی تا سی جرنگانه بمو نصیب کشی چه طول اشپا بمو خوب تا نپریدی دادی خوری دادی ماشومانو تهاری رنگ جامی اوس خو هلک نجلۍ معلوم نه دي ما ګلدار او رنګه واخیستلې
ښه دي کړي خیر اوسې
دغه دی دا م سپین او نرم سان چې ویلی مول د ماشوم اوګې او ټټر د پاره چې تړې تر څو چې توقاق نشي
توقاق څه شی دی مورې
هغه خلک چې تاغونی کولای نشي ماشوم سم په غېږ کې واخلي خوراکي توقاق کیږي مخکې له دې چې توقاق شي باید غمی وخورو
ولې نه وایې چې څه په غېږ کې ونخلم
مخفه کیگه گرانه زمام ندیز ده زمام لمره تجربه ده زم ماشو مخسته لینشم
والکانو چم وکرل تیار شوی
زخو تیاریم هم دا ده جرنده زرده کالی می آخوندم او بس
نه نو زرده شده واده کالی واخونده یا او ده جمعات کاغل تلارشی
یاره کور دیل غلی دکش آشقا ولی خلق زوره اسه و خبر اول لخلی می اواتا بس تیار ناستی چه پا خلکو گزارونه وکی او خبر مرداره کی
او ریکتیا بوس زمال اویلی نواخلی او پخره بار کی هر چو پیره چشوی ویسی
داسه خو زموږ ټول اوراز د بوسو په وړلو کې تیریږي
داده بیا د بیا خلی خبره وکړه کومه لارې درته کرای نه کو ها که څنګه
لا حول ولا توبه ستا د لاسا شوقه ولې مې پاره خبره کې کار لري
خیر دی هر څو پیرې چې شوي خرم تیار شته د ثواب کار دی چې هر څومره ډیر کار وکړي پاک خدای تاسو ته ډیر اجر درکوي
سلام سلام ټول ته سلامونه
وعليكم السلام
ستړی مشه خیالي
ژوندای اوسه سردار اکا
وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګنا لاس کې دې څه شي دې چې ځان ساده دی راوړي
ډوډۍ ده دا مې مور تیار کړه ویلې چې شوکولا او چنارګل له نورو سره د جمعات د کاګل په اشاره خته دي ویلې چې زم غواړم په ثواب کې شریک شم دا زموږ له خوا یو څه
تیر دې خواکا چې زه وګورم سیر راوړي
سپوختنه که اوز خدای خیر ور که هر شی چی دی روسه بای او گوره سره بخی شرمه پخته
یارو هم خوشی خبری مکوی که خبری پا پیسو وی دادوارا با قرزار وی
خیدی چی خبری پا پیسو ندی کنونو دادوارو لطوکو تکالو با بی برخشوی وی
ای خیر ویسل دی خبری سرده که تنوی مونگ دی سردار اکا دی خبرو نخلاصی دو
مو خو تیاریو لار باشو چینا وقت نشی زمونگو راس خو طولا دلتا تیرش با
چنار گولا تاول دوڑی وراسا با زخرا خلم بوس بی بارام او در برنمه
وایم کور دی لغا لیدکشا خل تاسر بلد نده نشی چی لغا تا دروا چی او غی دنیا تا دی ولیگی ام داسی دوار زو او دوڑی لزان سر اوڑو
ای دیر جنجال مکوی زخپل دوڑی جماعت رسوم او مولایی سبتای ورسپارم
وایم کور دی لغا لیدکشا بلکل سمده ورزه ده خیره
خانو چنارگولا درزه چلار تو هستم و رستی ریگی
رازه ده خیره
درنو دوستانو تاسو با اوری دلی ویچی ملالی تلخ پلو همزولو سرا لوبی کوی آو لوبو تا دیرا خوشالوی لوبی دماشومانو جسمی توازن آو همغگی که مرست کوی وزن لرون کی لغاتونا یا کلمه پا بیلا بیلو شکلونو ویل دماشومانو جبا پیاوری کوی آو دی تلفز او خبرو پر محال ورسرا مرسته کوي په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي په دې معنی چې په لوبو کې نوبات یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي لوبه هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابره کړئ تربیامو پلوی خدا اسپارم روختیامو پبرخه
د هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
آزادی ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکو و پیژنې لنوم او ژغ سره شاید آشنا و اوسئ ل د مغشتي دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلې ما او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورونا شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو او زما پالنه زما تر ته پات شول او بل اخر از متر را لوي کړم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم تر می هم په هغه وخت کې یو تجار پېښه سره د لرګو او د تجارت کو د کونړ په سیند کې به دکانداري کوله او بل اخر دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټه چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د نمائندګۍ په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په دیار لسوا او یو پنځوسم کال کې او بیا عملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم نو دا هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د دیار لسو او پنځوس کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالومه دا هغې نه بیا کابل ته رالمه په اته پنځوس کې د آریانا د مطبعې رئیس شومه د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې به زه په 1950 کال د قوس په میش کې د وخت د حکومت د فیض الله امین د طرفه زندانی شوم او په مابس کې وم نو تقریبا درې څلور میاشتې ما بس تیر کو به د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب له د ثور کورتا وشوه تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیا نایان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه پارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته ومه چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه ومه، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولمه او بلې او زه په دغه حزب کې ومه. تقریبا بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي ومه، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شومه، دوه نیم کاله په مابس کې ومه.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سبا زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې م نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و، په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي زه په کابل په شاري کمیټه کې وم او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي صاحب تر راتګه پورې.
امخه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حافظ الامین خپله یکه تازی شروع کړله، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې، پلار یې ورته ویل، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ، تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس جریبه ځمکه هم لرله په کوناډ کې، چې هغه ډېر ښه ژوند و زمان. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو، نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و، مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایلو سو دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې اغلار خلک تعقیب نکی او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه ډېر لسو یا کال کې را خلاص شوم، بالاخره د مجاهدینو داخلي جنگونه شروع شو، نو اماغه زما تر دې خدای به هغه به ماته دا هدایت وکړي چې زه ستاد نور په سیاست کې نه غواړم، او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي. نو بس هغه هم داسې په قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وخت و، ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایل وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس خازي ورکوله، یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو، په چار اسیا، بیا بم په چار اسیا تېرو، داسې لاندې سروبي ته، بس دا چې بم رسو، حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، هرې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت و، خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو، د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله، نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو، او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو، هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل، اکثر هم بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتلل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونیشي، هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتارکوي، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، هزارګوز کوچی دی. زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزي یو ولسوالي هم ده د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړه. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل، پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو. بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست؟ کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد وی، او ګرچه فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه، او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرځن هلته لینینیزم په اصطلاح کې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې، خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلی دي، او دې ته باید ملي اصول وضع شي، شرایط ته مساعد شي، گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده، د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سره یم.
الکوزی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
مونږ په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل، چې هغه جدا مشکلات و، اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات لوی ننګونه زمونږ امنیتو ډېر زیات، امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عواید 25% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10 نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر رو په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود وو، او ډېر زیات هیڅ نوع هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې وو یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تیر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، موږ باید 3-4-5 ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې و، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې و، همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي و، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو. نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره، کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډیره ولسوالي د سیند په غاړه او ډیره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري، او موږ ډیر ښایسته غرونه درلودل. او موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ فرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې، د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه، جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، او لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به موږ درس وای، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډیر زیات خوشحاله وو، زموږ هم صنفیان، زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو. تر شپږم صنف پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و، نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټه وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500 او مونږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل او مونږ هم ولیدو. مونږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زمونږ کلي ته راغې، دا سرکانو ولسوالۍ څونو الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر څه بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لري غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنۍ ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته، نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په هلیکافترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعالو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تشه الکترونیکی، که مصرفي شیان، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډیر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دی چې بعض مالونه په خلکو پاتې کیږي، سرمایه یې هم ځي او دغه هم ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خوري یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي او بل چاته به پکې زمینه سازیږي ظرفیت به راځي کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام دا طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي په ښه کار باندې وشي الله تعالی پکې برکت ډیر اچوي. نو ګر چې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډیر زیات تجارت ته اوزګار نو م پوتاق تجارت کې نه تقریبا اتلس کاله مکمل پوتاق تجارت بل ملي کې و مده هغه نه بیرال پوتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرستو ما معاونو ما تجارتي معاونو ما او د اول ورځ نم یو اتحادیه د تاجرانو جوړ کړی و چې دا کې رئیس ما. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تر ډیره علاقه مې لرله د زابلی صاحب د اصولو سره د زابلی صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد لپاره او د بازار لپاره د سکتور خصوصي لپاره ډیر کارونه کړي. مالې خوان راکو چې زه هم د سیشم چې خلکو وي چې د خدمت کوي د سکتور خصوصي لپاره منډي وي د سکتور خصوصي اواز دی د سکتور خصوصي مشکلات طرح کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډیر زیات مصروف په دې شوم تن هزامن مې یو دوه درې کسان چې سره شهزاده کې دی یو دلته دکان دی کاروبار کوو هماغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی ښه کار دی اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي داسې هم نه ده کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شار پرزنت هم دغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دیر شو اوس په نور لستی خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي او د سیم شوی چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دیر شو پنځه دیر شو. نو کله کله دغه سي خمو پیچ او زګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته.
علي کوزه سب کڅم تاسو د ژوند یو خاطره بیان کړه د ماشومتوب که کومه بل خاطره هم لري
اخره خبره تا کوم چې دغه داود خان مرحوم په اخر کال کې چې به دغه کېدو د ملکې دو و پنځوس کې دغه کال په دی اول کې یاد کال په بل کال په اخر کې د کونړ تراغه. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دفاره چې د توخی چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوی دی خوانانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانې لیکلی وه. نو په هغه بیانې باید د ته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه وویل شوی په ننګرهار کې هم په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو تر مې مرا سو د نور خانانو مو مخې ته شومه دغه بیانیې مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د دنه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلي وو دنه په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې. نو هغه شانتې روحیې مې لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راوړو چې ته ډیر ښه ځوانې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري ته بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلک وویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنه والي و دوی لاړ ولایت ته بین هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه چې هغه دې راوستلی وې دلته ډوډۍ خوړلې وې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم بیا هلته ودرولم د راته سلام وکړو خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډیر زیات مننه کور ودان علی کوزی صاحب.
بس نو تیر شوله اوس دې زمونږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.